Radio. Radio Azadi. د ازادۍ راډیو د نن ورځې خپرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1398 هجري لمریز کال د مرغومي یا جدي اوولسمه نیټه چې د 2000 میلادي کال د جنوري میاشتې له 1 سره برابره ده. د ازادۍ راډیو خپرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت د هیواد په ځینو سیمو کې د واورو د ښویېدو خبرداری ورکوي، او د ناټو عمومي منشي له ایران څخه غوښتي دي چې له پارونو لاس واخلي. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. د خبرونو د سر چکی، ولسمشر اشرف غنی د پخوانی جهادي قومندان عبدالستار غوربندي د وژنې د پیښې په اړه د څېړنې لپاره یو پلاوی ټاکلی. ملي اردو وایي د بلخ ولایت په ناامن ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې، او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي د ایرانی جنرال قاسم سلیمانی وژنه د افغانستان په ګډون په سیمه کې فرقه ایش خړې زیاتولی شي. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی د پخوانی جهادي قومندان عبدالستار غوربندي د وژنې په اړه د څېړنې لپاره یو پلاوی ټاکلی، او غوښتنه یې ترې کړې چې د ارزونې پایلې د ژر تر ژره جمهوري ریاست ته وسپاري. ارګ وایي ښاغلی غنی دا خبره پرون ماښام د غوربندي د کورنۍ لغړو او د کودامن، پروان، کاپیسا او پنچیر له یو شمېر مشرانو سره په کتنه کې وکړې. پخوانی جهادي قومندان او قومي مشر عبدالستار غوربندي وړ مشپه د کابل په خیرخانی سیمه کې له خپلو 15 ملګرو سره وژل شو. غوربندي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د اشرف غني په مشرۍ د دولت ساز ټیم ملاتړ کړی و. د دولت ساز ټیم لومړي مرستیال امرالله سالی ویلي چې غوربندي د ملي امنیت د یوې څانګې لخوا د یوې پیچلې دسیسې په ترڅ کې وژل شوی. ښاغلی سالی پر فیسبوک باندې لیکلي یوه ګډه ډله چې د ولسي جرګې وکیلان، د غوربندي د کورنۍ دوه غړي او د شمالي دوه مشران پکې شامل دي، د دولت له استازو سره دا موضوع څیړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست تر اوسه د پیښې په اړه څه نه دي ویلي. په بلخ کې د ملي اردو چارواکي وایي چې د دې ولایت په ناامنو ولسوالیو کې د پراخو پوځي عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې. د شاهین قول اردو ویان محمد حنیف رضایی تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې هلته له 150 څخه په زیاتو وژل شویو وسلوالو کې یو مهم قومندان هم شامل دی.
خنجر که او یک از کسایی بودن که در بیشترین نامی ها در ولسوالی های دولت آباد و کشیندی و زاره و چهار بولک و مشخصا در اکثر ولسوالی های ولایت بلخ او آدم دست باز داشت و فعالیت بسیار فرسایشی که ای آدم به ای عملیات کشش.
د ښاغلي رضایي په وینا د شاهین 219 په نوم د عملیات 15 ورځې مخکې پیل شول او پرون پای ته ورسېدل. د هلمند ولی وای طالبانو په دی ولایت کې افغان ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان له لاسه ورکړی. محمد یاسین وای چې له همدې کبله دا وسلواله ډله د ماینونو په ښخولو ولسی خلکو ته مرګ ژوبله اړولې. په سیمه کې د ازادۍ راډیو د خبریال په وینا د مهال طالبان د هلمند پر باغران، دیشو، موساکله او خانشین ولسوالیو بشپړه ولکه لري، خو په څو نورو ولسوالیو لکه مارجی، واشیر، سنگین او کجکی کې افغان امنیتي ځواکونه یوازې د ولسوالۍ پر مرکزونو ولکه لري. د هلمند ولی ښاغلی یاسین وایي چې طالبان د شپې راځي، په ونو دیوالونو او نورو ځایونو خپل بیرغونه لګوي او ځي، او سبا چې کله افغان ځواکونه د بیرغونو د لرې کولو لپاره ورځي هلته په ماینونو الوزی. لازادی راډیو خبرونه اورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د قاسم سلیمانی وژنه د افغانستان په ګډون په سیمه کې فرقې شخړې زیاتولی شي. قریشی چې پرون دوشنبه د خپل هیواد په پارلمان کې خبرې کولې وویل دای باور لري چې دا پیښه به پر افغانستان او په دې هیواد کې د سولې پر بهیر منفي اغیز وکړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې شاوخوا درې اونۍ مخکې په موقت ډول وځنډېدلې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي سهیل شاهین د یکشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی د قطر پلازمینې دوحې ته ورغلی. دواړو خواوو په رسمي توګه د خبرو د بیا پیل په اړه څه نه دي ویلي. ایران د خپل دې جنرال د قتل د غچ اخیستو خبرداری ورکړی او د افغانستان په ګډون په سیمه کې د سیاستوالو او واکمنو بیلابیل عکس العملونه رامخته کړي دي. په داسې حال کې چې د امریکا او ایران په اړیکو کې ترنګلتیا زیاته شوې، د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش له دواړو خواوو د زغم غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي پرون په نیویارک کې د خبرو پر مهال اوسنی وضعیت خطرناک وباله. زما پیغام ساده او روښانه دی، د ترنګلتیا زیاتول بند کړئ، له زغم څخه کار واخلئ، ډیالوګ بیا شروع کړئ او نړیواله همکاري له سره پیل کړئ. ګوتیرش زیاته کړه چې د کړکیچ درنه بیا عادي وګړي پرې کوي. له دې مخکې د نړۍ نورو مشرانو هم ورته غوښتنه کړې وه. په بغداد کې د امریکایي ځواکونو لخوا د ایراني جنرال قاسم سلیمانی وژل کېدل د تهران او واشنگټن ترمنځ په اړیکو کې کړکیچ لا زیات کړی دی. او په لیبیا کې د یاغیانو ځواکونه وایي دوی د سرت ښار نیولی دی. له دې مخکې رسنیو د دې ستراتیژیک ساحلي ښار په لور د یاغي ځواکونو د چټک پرمختګ خبر ورکړی و. د لیبیا د ملي تړون حکومت چې ملګري ملتونه یې ملاتړ کوي تر اوسه د یاغیانو د دوشنبه د ورځې پر دې اعلان تبصره نه ده کړې. یاغیان په لیبیا کې د سرت ښار د نیولو ادعا په داسې حال کې کوي چې د دې هیواد په ختیځ کې جنرال خلیفه هفتر ته وفادارو ځواکونو د ترابلس د نیولو لپاره پراخه جګړه پیل کړې ده. لازادې رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، دا خبرونه او نور خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ پر روانو حالاتو راپورونه او مرکه د ازادې رادیو پر وپانه کتلای شي. ازادې رادیو ډاٹ کام او ازادې رادیو ډاٹ اورګ د ازادې رادیو د وپانه پته ده. را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. په باورې چې د طبي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې د دولت وزیر خبرداري ورکوي چې خای د افغانستان په ځینو سیمو کې په روان ژمي کې د واورو د خویدو پیښې وشي. ولسمشر اشرف غنی د پخواني جهادي قمندان عبدالستار غوربندي د وژل کېدو په اړه د څېړنې لپاره یو پلاوی ټاکلی. په هلمند ولایت کې د امنیت د ښه کېدو عواملو ته به هم په یو ځانګړي راپور کې کتنه وکړو.
طالبان نور د مخامخ جګړې توان په هلمند کې د لاسه ورکړی دی، فقط یو تبلیغاتي جنبه ځانته غوره کړی چې د شپې راځي او ونه کې یا یو دیوال کې خپل بیرغ وتړي ولاړ.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ناټو عمومي منشي ایران ته خبرداری ورکړی چې له نور تشدد او نورو پراونو لاس واخلي. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، پام وکړئ د دې سهارنۍ خبرې مجلې لومړی موضوع ته. د طبي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې د دولت وزیر د افغانستان په ځینو سیمو کې د واورو د ښویېدو خبرداری ورکړی. نجیب آقا فهیم تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل موټر چلوونکي باید پر لارو د تګ راتګ پر مهال پر شمنیو وسایلو سنبال وي. نوموړي همداراز وویل چې د سخت توپان او درنې واورې د ورېدو له کبله د څو ولایتونو د کلیو او بانډو فرعي لارې له څو ورځو راهیسې بندې دي. د موضوع په اړه نور تفصیل د اجمل اند په راپور کې واورئ.
د دایکندي د ولایتي شورا رئیس هاشم رستمیان وایي د دې ولایت ډېرې لارې د پنجشنبه د ورځې راهیسې تړلې. نوموړي تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل د لومړنیو موادو کمی او د روغتیایي کارکوونکو نشتوالی په کلو او بانډو کې د خلکو جدي ستونزې دي. د نوموړي په وینا که حکومت پر وخت لارو د پرانیستو لپاره اقدام ونه کړي د اوسنیو ستونزو لمن به تر دې هم پراخه شي.
قریه های کوچیک و خردی که هست حتی قد ولسوالی وصل نیست.
شما رستمیان وای واړه کلی حتی له ولسوالی سره تړلی نه دي. دا خو خار نه دی، عجیب و غریب دری او له پیچو موډه کې لارښته خلک پتنګ دي. له بده مرغه چې حکومت یوازې کوتلونه په پام کې نیولی، ان تر کناخ کوتل پورې د ولسوالی لارې ته پام نه دی شوی چې دوه ورځې تړلی و. پرونی یوه حمله مېرمن تر عمومي سړک پر وګو انتقال کړه. طبیب یو خدای د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهم منی چې ورستوي واورو تر ډیره په لری غرنوی کلو او باندو کې خلکو ته ستونزې جوړې کړي. خاغلی فهم تیر شپه زادې رډیو ته ویل د تړلو لارو پرانستل بلنن یعنی سه شنبې څخه بیرته پایل شي.
در غور و دایکندی و بامیان
خغلی فهم وای په غور، بامیان او دایکندی کې د سینو لری پرتو سیمو لارې تړلې. د سه شنبه، چهار شنبه او پنځ شنبه په ورځو د افغانستان په ګڼو سیمو کې د صافې هوا اټکل شوې ده او د عملیاتي ډلو لپاره چې د لارو د پرانستلو لپاره ګمارل شوی یو ښه فرصت دی چې خپل کار پیل کړي. سو په لری پرتو سیمو کې د لارو موانع لری کړي او لارې پرانستل. طبیب یو خدای د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر همدارنګ تکړه چې تر اوسه پورې د واورې د ورېدو له کبله د لویو واورو خویدونو په څیر د داسې لویو پیښو ریپورټونه نه دي ورکړل شوي چې مرګ ژوبله یې اړولې وي. خو خغلی فهم ټینګار وکړ چې باید له احتیاط کار واخیستل شي، ځکه په وینایي سالنګ او همدارنګه د بدخشان پر لارو پر راتلونکو ورځو کې د واورو د لویو راشو واورې خویدنې خطر شته.
د شهرای سالنګ خطر برفکوچ
دی وای د سالنګ پر لوی لارو د بدخشان ولایت په ځینو برخو کې د واورو د خویدو خطر شته. موټر باید په دې لارو د تګ راتګ پر مهال په شمنۍ وسایلو سمبالوي. خلک دې له ټولنیزو شبکو او رسنیو څخه د لارو د وضعیت په اړه معلومات او اطلاعات او تجدید پاملرنه وکړي. خغلی فهم ویل عمومي لارې چې پلازمینه کابل د افغانستان له نورو برخو سره تړي په عمومي توګه پرانستې دي. د ژمی په سړه هوا کې اړو کسانو ته په وخت لومړنۍ مرستې نه رسیدل هغه انتقاد دی چې په تیرو کلونو کې هم د حکومت پر مسؤولو ادارو شوی. خو طبیب خو ته د رسیدو په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر وایي سکل د ژمی تر رسیدو مخکې د ولایتونو مرکزونو ته لازم مرستې رسول شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا روان میلادي کال په افغانستان کې د بېوزلو کورنیو لپاره سخت کال اټکل کړی. د دې ادارې په یو تازه ریپورت کې ویل شوی په افغانستان کې سکل نږدې 9.5 میلیونه وګړي د جګړو او طبيبي خلکبل بیړنۍ مرستو ته اړ دي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ولسمشر اشرف غنی د پخوانی جهادي قومندان عبدالستار غوربندي د وژنې د پیښې په اړه د څېړنې لپاره یو پلاوی ټاکلی. د پلاوی یو غړی او په ولسي جرګه کې د پروان د خلکو استازی وایي پخوانی جهادي قومندان عبدالستار غوربندي د ملي امنیت د ځواکونو په عملیاتو کې د کابل په خیرخانی سیمه کې وژل شوی دی. اړې نور جزئیات له کابل د ازادۍ رادیو د خبريال خاطر پردیس پر راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې غړی میرداد خان نجرابی د دوشنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته ویل د پارلمان لزینو نور غړو سره د خاغلی غوربندي د وژل کېدو په تړاو له ولسمشر اشرف غنی سره هم خبري کړې دي. خاغلی نجرابی د تیر شپې عملیات د امنیتي ځواکونو لخوا شوې، خو دا چې کوم امنیتي اداره په کې ښکېله ده معلومات نه ورکوي. هغه وایي چې ولسمشر د دې پیښې د څېړلو لپاره یو پلاوی هم ټاکلی دی. د یو پلاوی چې هغې کې د پارلمان غړي، ملي امنیت او کورنۍ چارو وزارت استازي او د دې کورنۍ غړي شامل دي د ولسمشر په امر جوړ شوی. په وروستي مرحله کې به دغه پلاوی خپل تحقیق وکړي چې ولې دغه عملیات په لاره اچول شوي وو او ولې دا کس وژل شوی دی. د دې پیښې د روښانېدو وروسته به ټول عاملین د قانون مطابق مجازات شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس میررحمان رحماني وایي عبدالستار مراد غوربندي او پنځه ملګري یې د ملي امنیت کونو لخوا تیر شپه وجل شوې دي. خاغلی رحماني د ولسی جرګې د دوشنبه په عمومي غونډه کې د ولسی جرګې امنیتي کمیسون ته د دې پیښې د څېړلو لپاره دنده وسپارله. د وی هغه عملیات چې نن شپه د ملي امنیت ځواکونو د کابل په ولسمه ناحیه کې ترسره کړي، په دې پیښې کې د امیر ستار غوربندي په ګډون پنځه همکاران هم وجل شوې دي. د جرګې اړوند کمیسون ته دنده سپارل کیږي چې دغه پیښه په سمه توګه وڅېړي. د ښاغلی رحماني په خبره په داسې حال کې چې امیر ستار غوربندی د تیښتې سړی نه او د حکومت په ټولو جلسو کې ګډون درلود، د ده وژل کېدو یو لړ پوښتنې پیدا کړې دي. هممهاله د افغانستان ملي امنیت که څه هم په دې برخه کې نه د رد او نه هم د تایید ځواب وایي، خو وایي چې په دې برخه کې به خپل موقف ډېر ژر روښانه کړي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدا شیبه ملالی بشیر ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په کابل کې د امریکا د سفیر جان بس د ماموریت پای ته رسیدو په اړه لیکلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ ویل سفیر بس په افغانستان کې د خپل 2 کلن ماموریت له پای ته رسیدو سره سم له دې هیواده ځي. د نیویورک ټایمز په لیکنه جان بس په داسې حال کې خپل هیواد ته روان سو چې امریکا یو ځل بیا له طالبانو سره د سولې د خبرو هڅه کوي. هغه موافقه چې په نتیجه کې به یې ښایي امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي او په بدل کې به یې د طالبانو تاوتریخوالی کم سی. ورځپاڼې لیکلي چې دواړو لورو تیره میاشت په خبرو کې موقت اوربند ته نږدې سوي وو، او له دې سره چې طالبانو دا خبر رد کړ تر اوسه معلومه نه ده چې ولې دا اعلان له پامه وغورځول سو. نیویورک ټایمز لیکلي چې راس ویلسن به د امریکا د سفارت د سرپرست په توګه کابل ته روان سي، او هلته به د امریکا د نوي سفیر تر معرفي کېدو پورې دنده پر مخ یوسي. د دی هیل خپرونې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. افغانستان موږ ته د ایران په اړه 15 درسونه راښيي. مقاله لیکي په داسې حال کې چې د ایراني لوړپوړي نظامي چارواکي تر وژل کېدو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په منځني ختیځ کې 3.5 زره اضافي سرتیري ګماري. د خلکو بحثونه باید د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي پر راپورونو راوڅرخي. مقاله د هغو 5 مواردو سپارښتنه کوي چې باید د افغانستان له جګړې ټول درس واخلي، او د مقالې په لومړۍ برخه کې راغلي چې اسامه بن لادن اصلي ګټونکی دی. مقاله د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي یاسیګار د راپور لقول لیکي چې وایي د سپینې ماڼۍ پخوانی کارکوونکي په 2015 کال کې ویلي وروسته له هغه چې اسامه بن لادن ووژل سو، شایي په خپل قبر کې پر دې خبره ډیر خندلی وي چې امریکا په افغانستان کې څومره ډیر پیسې ولګولې. همداراز په 2015 کال کې د بن لادن له زوی عمر سره د رولینګ سټون مجلې مرکې ته هم اشاره شوې ده. په دې مرکه کې د مقالې په وینا عمر بن لادن ویلي چې پلار یې غوښتل امریکا افغانستان ته ولاړ سي او هلته دومره پیسې خرڅ کړي چې اقتصادي سقوط وکړي. مقاله د دوهم مورد یادونه کوي چې امریکایان نه پوهېدل ولې ځواکونه افغانستان ته ځي. د هیل په دریم مورد کې لیکلي اوس وخت را رسېدلی چې امریکا په افغانستان کې دولت جوړونه بند کړي. په مقاله کې راغلی دی چې په افغانستان کې تر 2005 کال اداري فساد دومره ډیر سوی و چې پخوانی امریکایي سفیر راین کراکر ویلي و چې مخنیوی ناممکن ښکاري. مقاله د واشنگتن پوسټ یو راپور ته اشاره کوي چې امریکا د مرستو د ادارې یا یو اس ایډ د یو چارواکي له قوله ویلي د افغانستان په یو کوچنی ولسوالۍ کې چې خټین کورونه درلودل هر ورځ د 2 میلیونه ډالرو د ویشلو هڅه کېده. د مقالې په لیکنه څلورم ټکی دا یاد سوی چې تاریخ بېرته راڅرخي، او مقاله په 5م ټکی پای ته رسیږي چې وایي وخت را رسېدلی دا لیونتوب د تل لپاره پای ته ورسیږي. په افغانستان کې امریکا 2 تریلیونه ډالر مصرف کړي دي.
لازادی رادیو سهارنی خبری مجله اوری. په هلمند ولایت کې پر افغان ځواکونو بریدونه کم شوي، خو د دې ولایت په مرکز لشکرګاه کې جنایي پیښې ډېرې شوې دي. د هلمند چارواکي وایي طالبانو د مخامخ جګړې توان له لاسه ورکړی، خو طالبان وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د افغان ځواکونو پر مرکزونو او پوستو 11 لویې حملې کړي دي، او افغان ځواکونو ته یې درانه تلفات اړولي دي.
د ناوی او ګرمسیر ولسوالیو ترمنځ په یوه وړه سیمه کې د افغان ځواکونو ګڼ شمېر سرتیري او زغروال ټنګونه په عملیاتو بوخت دي. سرخودوز هغه سیمه ده چې نږدې 4 کاله د دواړو ولسوالیو ترمنځ د وایل په ډول د طالبانو په ولکه کې وه. تازه افغان ځواکونو نیولې ده. د هلمند نږدې 95% خاوره د 2015 تر 2016 کلونو پورې د طالبانو لاسته ورغله. په ناوی، نادالی او ګرمسیر ولسوالیو کې بیرته حکومت پرمختګونه وکړل او ډېرې سیمې د طالبانو ونیولې، خو د ناوی ولسوالۍ سرخودز تر ټولو نوې سیمه ده چې د طالبانو څخه افغان ځواکونو ته په لاس ورغلې ده. پښتنه دا چې په هلمند کې د طالبانو په ډلیزو بریدونو کې کموالی په څه معنا دی؟ د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین یې داسې جواب وایي.
طالبان نور د مخامخ جګړې توان په هلمند کې د لاسه ورکړی دی، فقط یو تبلیغاتي جنبه یې ځانته غوره کړی چې د شپې راځي یو ونه کې یا یو دیوال کې یا یو ځای کې خپله بیرغ وتړي ولاړ شي، سبا ته بیا زموږ امنیتي کسانو زی هغه له منځه وړي. خو بعضې اوقات هم تان تر دې حده پورې دوی ظلم و ناروا کوي چې د خپل بیرغ لاندې ماینونه ږدي تر څو چې خلک له منځه څوک راځي او دا دې ته لاس وړي له منځه. تر حال کې نور دوی د ښکاره فعالیت د پوستو ته نږدې په 5 کیلومتره کې نه لري.
والی په داسې حال کې وایي طالبان د مخامخ جګړې توان نه لري چې اوس هم د سنگین، مارجې، واشر او کجکي ولسوالیو یوازې مرکزونو د حکومتي سرتیرو په ولکه کې دي او باغران، موساکله، نوزاد، خنشین او ریشو ولسوالۍ په کلي ډول د طالبانو په لاس کې دي. طالبان وایي په هلمند کې په تیرو 24 ساعتونو کې پر افغان ځواکونو 11 لوی بریدونه کړي دي چې تلفات هم لري، خو دولتي مسؤلین دا خبره نه مني. که څه هم هر کال د ژمي په موسم کې د جګړې په شدت کې کمواله راځي، خو سږ کال په بېسارې ډول د هلمند په نام له سیمو کې وضعیت عادي او پر افغان ځواکونو بریدونه کم شوي دي. د هلمند امنیه کمانډان سمونمل احسان الدین هلمندی وایي د موقع څخه په استفادې د یو شمیر سیمو د برتنیولو لپاره عملیات لري.
هغه سیمې چې تاسو مخکې سوال وکړئ د ګرمسیر یا کوم لرې پردې سیمې، تر هغه مخکې چې موږ کومې سیمې موږ ته نږدې وي هغه مخکې خپل پاکه کړو، هغه ساحو ته مو لاره خلاصه شي. لکه سرخدز زاره ساحه موږ اول پلان هغه ساحه ده چې موږ مخکې لاره د وسایطو خلاصه شي. ګرمسیر ته نور هم چې نه په کومه سیمه باندې په مرجع بیا په مخکې کې موږ ګورو چې کوم ممانعت هوا ته مخکې ستا بیا دوه مرکات مرجع دی.
کپ ولسوالیو او لورو پرتو سیمو کې د جګړې شدت کم سوی دی. ورسره جوخت په لشکرګا کې جنایي او ترورستي پیشي او پر پولیس او دولتي کارکونکو غلچ کې بریدونه ډیر سوي دي. په ولسوالیو کې که په مخامخ بریدونه او جګړو کې کمواله راغلی دی، ورسره جوخت د سړک د غاړې په ماینونو او نورو تاکتیکي وړو بریدونو کې زیاتوالی خلک اندېښمن کړي دي. خلک د حکومت څخه په شهر او ولسوالیو کې د نسبی راغلي امنیتي وضعیت کابو کول غواړي. هلمند کلونه کې رچنه امن دی. چارواکي د طالبانو پر پټن ځایونو شپنی عملیات، د بهرنیو ځواکونو بې درې غوایم لاټړ او مشوره هم د طالبانو په بریدونو کې د کموالي لامل بولي. خو طالبان وایي جنگیالي په عادي ډول خپل کارونه مخته وړي او په جګړه کې د کوم لامل مخې ځانګړی تغیر نه دی راغلی. محمود الیاستی، د ازادي رادیو، هلمند.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ تهران ته خبرداري ورکړی چې له نور تاوتریخوالی او پراونو ډډه وکړي. ستولتنبرګ دا خبرداري د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې د وینا پر مهال ورکړ. د څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د امریکایي ځواکونو لخوا په بغداد کې د ایران د قدس ځواک د مشر وژنې په منځني ختیځ کې ترینګلتیا لا پراخه کړې ده. د اجمل اند په راپور کې په دې اړه نور جزئیات واورئ.
د دوشنبه په ورځ د ناتو شورا په بیړنۍ جوړه شوې غونډه کې د ناتو سرمنشي په وینا د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو د وزارتونو چارواکو د ناتو غړو ته په بغداد هوایي ډګر کې د ایراني جنرال قاسم سلیمانی د وشلو تر شا انګیزه بیان کړه، خو هغه په دې اړه ډیر جزئیات ورنکړل. ستولتنبرګ ټینګار وکړ چې د ډرون هغه برید چې پکې د قدس ځواک د مشر قاسم سلیمانی په شمول 10 کسان ووژل شول د امریکا پریکړه وه، خو زیاته یې کړه چې د ناتو نورو غړو هم په منځني ختیځ کې د ایران د بې ثباته کوونکو فعالیتونو په اړه له اوږدې مودې راهیسې خپلې اندېښنې تکرار کړې. یان ستولتنبرګ وایي دا د امریکا پریکړه وه. دا پریکړه د ناتو او یا هم د ترهګرۍ ضد نړیوال ائتلاف پریکړه نه وه، خو د ناتو ټول متحدان په سیمه کې د ایران د بې ثباته کوونکو فعالیتونو په اړه اندېښمن دي. ایران د بیلابیلو ترهګرو ډلو ملاتړ کوي او د هغه ورستوی بریدونو په اړه ډیر اندېښمن وو چې موږ په سعودي عربستان کې د انرژي پر ملکی تاسیساتو شاهدان او یا په عراق کې د نړیوال ائتلاف پر هغه واړو بریدونو چې موږ ته په عراق او سوریه کې د ترهګرۍ ضد مبارزې لپاره مهمه دي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې د دوشنبه د ورځې په غونډه کې ټولو متحدانو پر زغم او د ترنګلتیا په کمولو ټینګار وکړ. د نوموړي په وینا یو نوی کړکیچ به د هیچا په ګټه نه وینو. ایران باید له نور تاوتریخوالي او یا پارونکو اقداماتو څخه ډډه وکړي. قاسم سلیمانی چې د ایران ډیره مشهوره څیره او په منځني ختیځ کې د ایران د متحدانو او د دې هیواد د نیابتي جنګیالیو سره د تهران د تړاو مهمه وسیله وه، ایران یې د قتل د غچ اخیستو شمنه کړي. په مقابل کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي که چیرې په امریکایي اهدافو برید وشي بیرته به یې سخت ځواب ورکړي. اخوا د اروپایي کمیسون مشر اورسولا وندرلین ویلي اروپایي ټولنه له ټولو لورو سره د ترنګلتیا د کمولو لپاره خبرې کوي، د زغم غوښتنه کوي او ټینګار کوي چې په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې له ماتې وروسته لاسته راوړنې باید وساتل شي. د جمعې په ورځ د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران بروکسل ته ورغوښتل شوي او په دې غیر عادي غونډه کې به د ایران سره د نړیوالو قوتونو د هغه اتومي تړون په اړه هم خبرې وشي چې په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوی. ایران د یکشنبې په ورځ وویل چې نور دې تړون ته وفادار نه پاتې کیږي. امریکا لا دمخه له ایران سره له دې اتومي تړون وتلی. بلخوا د عراق پارلمان د یکشنبې په ورځ هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له دې هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه کوي. ولسمشر ټرمپ چې په الوتکه کې خبریالانو سره خبرې کولې ویلي که چیرې امریکایي ځواکونه اړ شي چې له عراق ووځي دوی به پر عراق داسې بندیزونه ولګوي چې د ټرمپ وینا د مخه تر دې به یې نه وي لیدلې. د دوشنبې په ورځ په بغداد کې د چین له سفیر سره لیدنه کې عراقي صدراعظم عادل عبدالمهدي وویل موږ دا نه منو چې عراق دې د زور ازمایې ډګر شي. عبدالمهدي همدارنګه د امریکا له سفیر سره هم خبرې کړي او هغه ته یې ویلي چې عراق او امریکا باید په ګډه د عراق د پارلمان د پریکړې د عملي کولو لپاره کار وکړي. امریکا دا مهال په عراق کې تر 5000 زیات سرتیری لري.
په څو شیبو کې تاسو ته د ژوند رنګونه د په زړه پورې خبرو اترو یوه نوې برخه وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. ولسمشر اشرف غنی د پخوانی جهادي قومندان عبدالستار غوربندي د وژنې په اړه د څېړنې لپاره یو پلاوی ټاکلی. چارواکي وایي چې غوربندي ورمش په کابل کې په یو وسلواله حمله کې وژل شوی دی. ولسمشر غنی له دې پلاوی څخه غوښتنه کړې چې د ارزونې پایلې ژر تر ژره جمهوري ریاست ته وړاندې کړي. په بلخ کې د ملي اردو چارواکي وایي چې د دې ولایت په ناامنو ولسوالیو کې د پراخو پوځي عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې. د شاهین قول اردو ویاند ازادۍ راډیو ته وویل چې هلته له دیرشو څخه په زیاتو وژل شویو وسلوالو کې یو مهم قومندان هم